The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی نن د نهه د ورځې سهار دی د کال 2014 د اګست میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار 8:30 په کابل کې 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. اول مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په 14 ورځ هم بند ده او په کوټه کې په زرګونو تاجرانو د احتجاج په وخت ویل دي د پوله بندیدو له سبب روزانه د پوله دواړو خواو تاجرانو ته په کروڑونو روپو تاوانونه کیږي او امریکا او هند د یو بل د پوځي مرکزونو او وسلو استعمالولو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د ګل پورز خبر یالانو ته ویل دي د دې سره به د دوانو کار ډیر اسان شي او د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر هم د ترکی په اړه باندې ویل دي چې باید ترکی د ترهګر ډله داعش په ضد جګړه باندې زیات پام وکړي او د امریکا اتحادی کردان وسلوال دې نه پازابوي. په دې اړه نور تفصیل ترته هم وړاندې کوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په 14 ورځ هم بند ده او په کوټه کې په زرګونو تاجرانو د احتجاج په وخت ویل دي د پولي بندېدو له سبب روزانه د پولي دواړو خواو تاجرانو ته په کروڑونو روپو تاوان کیږي. د بلوچستان د تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د احتجاج په وخت ویل دي حکومت تاجرانو ته تحفظ ورکولو کې هم ناکامه شوی دی. د اګست په 19 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ د ځینو افغانانو د لخوا د پاکستان بیرغ سوځولو وروسته دغه پوله تر اوسه پورې بند ده. مطبوعات وایي د افغانستان یو ځای عدالت د ترهګره ګرځول شوې ډلې حقانی نیټورک مشر سراج الدین حقانی یو ورور انس حقانی او د یو ملګری حافظ رشید ته د مرګ سزا ورولې ده. دغه دواړه تنان د امریکا امنیتي عسکرو په کال 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې په قطر کې نیولی وو او وروسته بیا افغانستان حکومت ته حواله کړو. امریکا او هند یو بل د پوځي مرکزونو او وسلو استعمالولو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د ګل پورز خبریالانو ته د لوزنامې تفصیل په وخت ویلي دي. د هند امسیال منوهر پاریکا سره د ګډې لاسلیک شوی لوزنامې تر مخه به اوس دواړه هیوادونه یو بل ته پوځي ځایونه د پوځي سامانونو مرمت او یو بل ته تیل او ګیس هم ورکولی شي چې د دې سره به د دواړو کار ډیر آسان شي. د ایران حکومت د یونایټیډ شیا لیبریشن آرمی په نوم یو ملیشیا جوړ کړی او سیډنکاران وای د دې هڅو مقصد د تهران لخوا په منځنی ختیځ کې سیاسي او پوځي اثر زیاتول دي. د یونیورسټي آف اگزیټرز امنیتی چارواکو یو کارپوه طلحه عبدالرزاق وای د ایران د نوې ملیشیا جوړول به منځنی ختیځ کې فرقیز تشدد ته هوا ورکړي. د زیاتوي ایران دراصل سیمه کې خپل لاس اوچت ساتل غواړي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غږ کړی د ترهګره ډلو په خاص توګه اسلامي ریاست یا داعش ډلې په ضد د جګړه په پام کې وساتي او د امریکا اتحادی کردان وسلوال دې نه په عذابوي. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې د شامی حکومت په ضد جنګیدونکو هغه ډلو مشرانو د دې سخت عکس العمل وروسته کړی دی چې پکې دوی ویلي د ترکی پوځونه د شام په پوله جرابلس خار نه د داعش ډلې اوښکلو پس اوس په کردانو او فری سیرین آرمی بمباری کوي څوک چې د بشر الاسد حکومت په ضد جنګیږي. او د یمن ساحلي خار عدن کې د داعش ډلې لخوا په یو پوځي تربیتي کیمپ ځانمرګ برید کې د مړو شمېر چارواکي وایي د 500 څخه اوښتی ده او دغه برید کې او یو نور زیات جوبل دي. دغه کیمپ کې د سعودي عرب په مرسته د صدر عبدالربو منصور هادي پلاوی فوجیان تربیه کېدل. په یمن کې له تیرو 13 میاشتو راسې د سعودي عرب پلاوی حکومت او د ایران حکومت مرستیالانو حوثي قبایلو ترمنځ حوصله والا جګړه روانه ده. په دغه جګړه کې ملګري ملتونه وایي تر اوسه 6,600 خلک مړه شوي دي او 25 لکونه زیات یمنیان بې کوره شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی وری ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه ډیر مهم لارې دي، یو د تورخم او بل د چمن. دا کو په دې لار باندې کو یو خو په ډیر لوی تعداد کې د خلکو تګ را تک کیږي، بل خو په لوی کې تجارت هم کیږي. خو د تورخم په پول باندې د پاکستان لخوا د ویزی نوې قانون په ځای کولو وروسته په دغه لار باندې هم تګ را تک د خلکو کم شوی لري او ورسره په تجارت هم کم شوی لري. بلخوا نن په 14 ورځ د چمن پوله هم بندره. د چمن پوله د هغه وروسته بند شوه چې د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ باندې ځنې افغانانو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړی. د هغه نه وروسته د پاکستان امنیتي عسکرو احتجاجاً دغه پوله بند کړی ده. په کوټه کې په زرګونو تاجرانو غوښتنه کړې ده باید دغه پوله کلو شي، ځکه چې روزانه دوی ته دواړه خواوو تاجرانو ته په کروڑونو روپو خساره او تاوان کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټي پر منان چوک باندې و یو لوی جلسې ته د وینا پر مهال باندې د کوټي د مرکزی انجمن تاجران مشر عبدالرحیم کاکړ پر حکومت باندې نیوکه وکړه او وی ویل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله تړل شوی ده، خو صوبایي حکومت پټه خوله ناست دی. په دې ترڅ کې دوی له مرکزی حکومت سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی.
بارډر باندې پراغه باندې بازارو ګاډیان ولاړ دي، د ورځې په کرونور په زمرتاوان روان دي، د اخوام زمرتاجران په صاحب دي، د دې خوان زمرتاجران په صاحب دي، ټوټل تاوان د تاجر روان دي. لیکن په ټول صبح کې دومره سړی نسته چې هغه ورسي دا د بارډر مسله خلاص کړي، ځکه چې زمر په ربور په تاوان روان دي. لاس ورځې پرځبه د بارډر مسله نه حل کیږي.
د مرکزی انجمن تاجران مشر عبدالرحیم کاکړ دا خبره هم وکړله چې حکومت اوس دلته په کوټه ښار کې تیره شپه 4:40 د موټرانو شورمان، 12 د رکشو او 10 د موټرسایکلانو شورمان هم تړلی دي. د دله خلیصې دا هغه کاروبار دی چې افغانستان سره اړه لري. د ده په خبره چې اوس دوی غواړي چې پر دې چم باندې د تراګری مخ ونیسي. عبدالرحیم کاکړ وویل د ده په خبره چې دا ډول د تراګرو مخنیوی نشي کېدلی. د پر حکومت تور ولګوي چې نه یوازې په کوټه ښار کې بلکې په بلوچستان کې حکومت او خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
چیرې دا ستایب شي، چیرې دا ساتکین، چیرې دا ستاپلیز چې دوی به امن امان بالي کو هیڅ والا بیا وروره په افغانان ته لاس ور واچوي. چا خبره کې ورکه شي چې اول مورادا دونه غټه دي ساوسه هیڅ چا د دې سنې ریږي ساتکین هیڅ پیدا نه لري. هیڅ والا ورته ولاړ وروره په کوټه کې پراله مو چوک دی ولاړ پر بلې له دی ولاړ په خزې چوک دی ولاړ دی پر پیسو لګیږي چې دې جبونه ګرم غلو ډاکو غانو د شرګردره ګر راایل کړی دی.
د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله له تیرو 12 ورځو زخه تړل شوې ده چې له سبب تجارت په ټپه باندې ولاړ دی. د سرحدي پولې له تاجرانو زخه محمد صادق وایس اف امریکا ته وویل چې اوس زیاتره تاجران خپل مالونه نه یوازې د افغانستان سره اړه لرونکي تجارتي توکي بلکې د ناټو لپاره سپلای زیاتره د خیبر پښتونخوا د تورخم لاري روانه ده. د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې کلنیز تجارت 2 مرب ډالر، خو تاجران وی چې سرحدي پوله دغه ډول تړل شوی د تجارت کچه نور هم راټیټه شي. تاجران وویل چې نه یوازې له افغانستان بلکې له ایران سره هم پر سرحدي پوله باندې د تجارت ډیری ستونزې موجوده دي. نه خو صوبایي حکومت او نه مرکزی حکومت د سرحدي پولو د تجارت د مشکلاتو د لرې کولو لپاره خپل رول نه لوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ.
ګران اوردونکو تاسو واشم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د بنگلاديش سفر په محل باندې ویلی دی چې داعش په نړۍ کې اته بلابل علاقائی تنظیم لری ہو دغشان یو تنظیم په سویلی آسیا کې هم لری او دای هم ویلی چې په بنگلہ دیش کې د دغه ډلې چې کم دی ځان لپاره رابطې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ چې خارجه وزیر د امریکا جان کیری د سویلی آسیا په سفر باندې ری دلته په امریکا کې د امریکا دفاع وزیر د هند د دفاع وزیر سره یو دفاعي لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به هند او امریکا د یو بل فوزي مرکزونه وسلې او نور د دفاع سره تړلې شیان هغه استعمالولی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار بختور شاه په دې رپورت کې راکوي.
امریکي او هند په خپلو کې هغه لاجستیکی لوزنامه دسخت کړی ده چې تر مخه به د دواړو ملکونو پوځیان د یو بل پوځي اډې یا بیسز د مرمت او سازو سامان لپاره استعمالولای شي. د امریکي یو دفاعي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دغه لوزنامه چې ورته لاجستیک اکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ ویلے کیگی دا گل پورز دا امریکی دا دفاع وزیر ایش کارٹر او دا ہند دا دفاع وزیر منوہر پاریکر ترمیان زدہ سخت شوی دا. دوار دفاعی چارواکی دا اپریل پا میاش کی پا دی خبر سلا شویو کلا چی دا امریکی دا دفاع وزیر ایش کارٹر دا ہندوستان پا سفر وو. دا امریکی دا دفاع وزیر ایش کارٹر دا ہند دا دفاع وزیر پاریکر لا دفاعی مرکز پینٹاگان تا بلنا ور کڑی با چرتا چی دوارو مشرانو هند ته په وروستیو کې د امریکا د یو نږدې جنگي ملګري په حیثیت خبرې اترې وکړي. د هند دغه حیثیت اعلان د جون په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د واشنگتن د دورې په وخت شوی و. د امریکای او د هند د دفاع د وزیرانو د ګل پورس په پینټاګان کې شوی دغه شپږمه غونډه وه چې په داسې حال کېږي چې راتلونکي میاشت نه به په هندوستان کې د امریکای او هند ګډ پوځي مشقونه شروع کیږي. دغه پوځي مشقونه ته یود ابیاس ویلے کیگی چې راتلونکو میاشتو د هندستان په شمالي غریز سیمو کې شروع کیدون کی دي. په دغه مشقونو کې بعد امریکای د فوز مشري لیفټننت جنرال سټیفن لینزا کوي. نو موړي د لیویس میکارد شریک فوزي بیسنه وایس اف امریکا ته ویلي د دوړو ملکونو فوزیان به د امن قوی کولو او جنگی چالونو ترڅنګ د ترګری د مخنیوي په اړه یو شمیر مشقونه تر سره کوي. نو موړي ویلي د دوی فوزونه به یو بل سره د پلاتون په کچه هم ګډ جنگی مشقونه کوي. اخوا په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد په حکومت نیوکی کیږي چې په هیواد کې دروانې ترګری په سر یې کوټلی ګامونه نه دی اخیستي او نه دامني چې ګنی د دغه ترګری تعلق د داعش سره دی. څوک چې په بنگلاديش کې د یو شمیر توندرو وډلو سره نږدې اړیکې لري. ولې د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د بنگلاديش چارواکي دغه خبره مني او وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره یې په دغه اړه واضحه خبرې هم شوې دي. نو وړي کیری د امریکای لخوا د بنگلاديش سره د جولای په لومړۍ نیټه د ترګری په پیخه خواخوږي هم ښکارا کړه. په دغه ورځ په یو ریسټورانت تر سره شوې ترهګر حمله کې شل کسان وجلې شو او ځمواري د خود سره اسلامي امارت په نامه وسلواله ډلې داعش قبول کړې و.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د روس د چې کله سوویت یونین او شوروي اتحاد نو داغې نه روس ته چې کوم د منځمه آسیایي هیوادونو لري هغه د هغې نه آزاد شو او سوویت یونین مات شو او په دغه ځای کې ازبکستان تاجکستان او قزقستان او داسې نور بلا ریاستونه چې کوم دی هغه جوړ شو. دغه ریاستونه 15 کاله پوره کېدو لګیا دي د خپل ازادۍ تیاری کوي. د امریکا خارجه دفتر نائب سیکرټر ډینیل روزن بلوم وایس اف امریکا ازبک څنګه ریډیو ته ویلي دي چې امریکا په دغه سیمه کې خپل مفادات لري، غواړي به چې دغه ریاستونو ازادي هم په خپل ځای باندې پاتې شي او امریکا به خپل مفادات هم دغه ځای کې د هغې په هر حال کې دفاع کوي. د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
په داسې حال چې د مرکزی ایشیا هیوادونه د روس نه د خپلې ازادۍ 15مه کلیزې نمانځلو تیاری کوي، د دغه هیوادونو لپاره د امریکا خارجه دفتر نائب سیکرټر ډینیل روزن بلوم د وایس اف امریکا ازبک څانګې ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې خپل مفادات لري کوم چې د چا نه پټ نه دي، او امریکا به په راتلونکو کې هم د دغو ملګرو هیوادونو سره خپل همکاري جاری ساتي.
Put it this way, first of all, there are sort of two underlying fundamental interests the US has in Central Asia. One is we want the states of the region to
خغل روزن بلوم وای چې امریکا په دغه سیمه کې دوه بنیادی مفادات لري. لومبه دا چې مونږ غواړو دغه هیوادونه آزاد وي او په خپل خپو ودرېږي، او دویم مقصد چې د سپتمبر 11 د پیښو وروسته بدل شوی چې مونږ غواړو دغه هیوادونه دومره مضبوط وی چې د ترهګرو د فعالیتونو مرکزونه جوړ نشي.
The second interest we have that we want stability. We want these countries to be able to be secure and not become havens for terrorist activity. We saw what happened in Afghanistan in the 1990s and what that resulted in terms of a threat to our national security.
د امریکا د خارجه محکمې نائب سیکرټر زیاتی چې موږ لیدلی په کال 1999 کې په افغانستان کې سوشل او د دغه وروستو حالات د امریکا لپاره سمره خطر جوړ شو. نو موږ غواړو چې دغه هر څه په منځنی شای هیوادونو کې ونشي. نو زموږ لوی مقصد چې دغه هیوادونه آزاد او په خپل خپو ولاړ وي او د درهګرو ځالې جوړې نشي، او د دغه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره موږ درې مهم کارونه په منځنی ایشیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په شریکه کوو.
We think that there are three main areas that we need to work on with our partners in Central Asia. The first is security.
لومبه د دغه هیوادونو امنیت. د دغه مقصد لپاره موږ یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. موږ د دغه هیوادونو عسکرو لا تربیه ورکړې ده، دوی لا پوځي سامانونه ورکوو، او د خپلو سرحدونو د حفاظت لپاره یې تربیه کوو هم.
The second area is economics. We understand that these countries can't stay stable and can't maintain their independence unless they succeed economically, unless they can deliver for their population.
دویمه برخه اقتصاد دی، ځکه چې موږ پوهیږو دغه هیوادونه تر هغې نشي مضبوطی دی تر څو چې په اقتصادي توګه په خپلو خپو ولاړ نه وي، او په اقتصادي پرمختیا کې دغه هیوادونو لا د هیواد دننه اصلاحات او د ګاونډي هیوادونو او بهرنۍ نړۍ سره ملګرتیا مهمه ده. دریم مهم هدف چې موږ یې لرو هغه دغلته د ولس د ګټو حکومت دی، چې حکومت داسې پالیسیانې ولري چې د خپل ولس خیال وساتي او ولس ته ځواب ورکولی شي. د مرکزی ایشیا مهم هیواد ازبکستان د صدر اسلام کریموف د صحت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي روزن بلوم وویل چې موږ سره هم هغه رپورټونه دي کوم چې د نورو سره دي او څه چې د حکومت لخوا ویل شوي دي. موږ دعا کوو چې هغه ښه صحت ولري.
We wish the president and his family well and hope for good health in the end.
د صدر اسلام کریموف پر ځای د بل چا پاړه د وی پښتنې په جواب کې خغلی ډینیل اویل چې زه په دغه سنوي غواړم زبا ایوازي دا ویم موږ د ازبکستان او د نورو مرکزی شایي هیوادونو د آزادې احترام کوو.
All say is that we consider ourselves a friend of Uzbekistan and the people of Uzbekistan and Kazakhstan as well, of course.
د خغلی اسلام کریموف زامن نشتا او د هغه مشرلور ګلنارا د کال 2014 راهسه د ولس وړاندې نه راغلي، د کله نه چې دا سې رپورټونه راغلي چې هغه د کور دننه بندې کړی شوی ده. د صدر کریموف دویملور لولا دا وخت په پیرس کې د یونیسف د سفیر په توګه کار کوي. ازبکستان د 2.5 میلیونه آبادی یو لوی هیواد دی چې ډیر وخت راسه د اسلامي تونروي سره هم مخ وو. د دغه هیواد پوله د افغانستان سره هم لګیدلې ده، او دغه تا سیاسي اړېګړې په دغه سیمه کې ډیره نارامي راوستې شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربه رحمان بونیری سره واورئ.
گران اوردن کو تاسو واسف امریکا ډیو ریډیو ته وګه د امریکا دفاع وزیر اشکارټ په ترکی غکړې دي طرح غرا ډلې داعش په ضد دی جګړه په پام کې اوساتی او د امریکا اتحادی کوردان وسلوال دی نه په عذاب وي په ترکی کې کوردان د ډیره وخت راسي د ازادۍ یو تحریک چلوي خو ترکی حکومت یې دغه نه پریږدي او وخت پوغ دغه په ضد باندې عملیات هم کوي. امریکا گنی چې کوردان د شام اڑخت چکم کوردان دین هغه په خاصه توګه باندې د بشر الاسد حکومت په ضد باندې د اتحادیان نه او باید چې ترکی ردی په ضد څه کاروایی اونې کی 13 ورځ د هغه د شکایت کړو او احتجاج کړو چې ترکی د دې باندې بمباره کوي. د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد په دوای صف امریکا یو رپورټ راکوي.
په نږدې میاشتو کې د داعش وسلواله ډلې لخوا په دریم وار لویه خونړۍ بمچاودنه په یمن کې شوې چې له کبله یې د جګړه ځپلي هیواد وضع نور هم خرابه شوې ده. په نږدې یو کلونو کې داعش ډلې په ګرد یمن او بالخصوص د ملک په سویل او سویل ختیځ برخو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې ورته ترې مرستې حاصلېږي. پرون په عدن ښار کې د شوې خونړۍ بمچاودنې له کبله د 50 څخه زیات کسان وژل شوي دي کوم چې ښایي په یمن کې داعش وجود لري. کال 2014 کې چې کله داعش په عراق او شام کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ د هغې را په دې خوا ګرد نړۍ کې وسلواله ډلو د دوی سره تړون یا د حمایت اعلانونه مخې ته راغلل. یمن کې د وړاندې نه موجود د القاعده ډلې سره تعلق لرونکو وسلوالو ډلو لخوا هم د نوې داعش ډلې د لاندې د کار کولو اعلانونه وشول. په قاهره کې د یمن په چارو کارکونکي سیړنکارا مایسا شجاع الدین وایي چې په داسې حال چې په یمن کې خانه جنگی روانه ده داعش به ضرور کوشش کوي چې ځینې علاقې ونیسي او خپل اثر دغلته سیوا کړي. دوی په ملک کې د امنیت او سیاسي خلا د پوره کولو په تاق کې دي. نوموړی وایي چې داعش او القاعده په یمن کې دواړه هم یو ډله ده خو د دوی سیاسي او جنگی چالونه د یو بل نه بدل دي. یوازینی چې کوم فرق واضح ښکاري هغه دا دی چې د القاعده مشر غربي نړۍ په هدف کوله او دوی یعنی داعش غربي نړۍ په هدف ساتي او غواړي چې خپل یو ریاست هم ولري. سیړنکار وایي په یمن کې داعش دومره مضبوط دی چې د دې خبرې قوي امکان دی چې دوی د القاعده ځای نیوي شي. دوی وایي چې په یمن کې پوز او عام خلکو باندې د القاعده لخوا خونړیو حملو د داعش مشرانو هم دغلته دلچسپي نوره سیوا کړې ده. په یمن کې د القاعده مشر جلال بلیدی چې کال 2014 فروری میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و هم د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیت اعلان کړی و. د په یمن کې د داعش نا اعلان مشر و. د امریکا لخوا په ډرون بریدونو کې زیاتره د القاعده مشران وژل شوي د کوم سره چې نور د ډلې نوي مشران مخې ته راغلي دي. په کومو کې چې ضروري نه ده چې د القاعده ډلې د نظریه سره ټول موافقه وي. خو د یمن یو لیکوال عبدالحکیم هلال په تازو کې په خپل یو څېړنه کې ویلي دي چې د اسامه بن لادن سره کار کوونکي د القاعده زیاتره مشران چې په افغانستان او پاکستان کې وو هغوی د ابوبکر البغدادي د لاندې د داعش لپاره کار کولو نه انکار کړی وو. بلخوا په یمن کې د هوتسي وسلوالو چې د یمن سنی مسلمانانو اکثریتي حکومت یې په زور ختم کړی د اثر او زور لویری د یمن سنی اکثریتي علاقو کې خلک مجبورن د داعش حمایت ته تیار شوی دي ځکه چې هلته هغوی ته د هوتسي وسلوالو لخوا ویره ده. هوتسي وسلواله ډله په یمن کې د اقلیتي شیعه مسلمانانو لپاره په حکومت کې د لوی برخې غوښتنې کوي او دې وخت په ملک کې زیاتره برخو باندې هم د دوی کنټرول دی. د یمن واکمن وایي چې هوتسي وسلوالو ته د ایران شیعه حکومت لخوا مرستې ورکول کیږي. سیړنکار هلال وایي چې هوتسیانو د لاسه اوس داعش په یمن کې خپل مقبولیت سیوا کړی دی ځکه چې القاعده او تر دې چې د یمن القاعده ډلې هم د شیعه مسلمانانو پر ضد حملې نه دي کړې. خو شیعه مسلمانان بیا د داعش په هدف دي. همدغه وجه ده چې ورته سنی مسلمانان زیات په یمن کې ورمات دي. الدین یو بل سیړنکار دی او دی وایي چې د یمن جګړې اوس فرقه ییز رنګ اخیستی دی. دغلته حوثی د شیعه مسلمانانو په طرف او داعش د سنی مسلمانانو په طرف جنګیږي. په یمن کې د صدر علي عبدالله صالح په کال 2012 کې د واک نه لری کولو وروستو فرقه ییز ستونزې نورې هم سیوا شوې دي.
او درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په نیروبی کې د سیمې د غنو ملکونو خپلو همسنګو سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې د سویلي سودان په صدر مقام جوبا کې د عامو خلکو د حفاظت لپاره د سیمې د ملکونو حفاظتي فوز ضروری دی. د کم چې سلامتی کونسل په دې سبب منځوري ورکړی دا چې تیر کال د سویلي سودان د جګړې د فریقین خپلو کې د شوی لوزنامې د عملی کولو لپاره پرمختګ وشي. سلامتی کونسل په 12 اگست د دې قسم فوز منځوري سویلي سودان کې د ملګرو ملتونو د میشن د اډانې دننه هغه وخت ورکړی و کله چې د صدر مقام گیر چاپیر د صدر سلواکیر د وفادار فوزونو او د پخوانی اول نائب صدر د ریک مچار د ملګرو فوزونو ترمنځ جنگ انخته وو. د جولای د 8 تاریخ نه تر 11 تاریخ پورې شوی فساد کې د دواړو غاړو فوزونو سنگین جرمونه کړی دي چې پکې د خزو د عزتونو اخیستو د خلکو د قتلولو او مال جایداد ته د زخ ډیر نقصان رسولو کارونه شامل وو. سرکاری فوزونو د عامو خلکو په اغوزین هم حمله کړی دي چې د ملګرو ملتونو په حفاظت کې وو. د کال 2014 نه کله چې په سویلي سودان کې جنگ شروع شوه دی ملک تبا شوه دی. په زرګونو خلک وجلې شوی دي او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وستې شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کړې ده چې اغو ټولو وزیرانو چې دور سره په نیروبی کې ملاقات کړی دی په دې صلاح شوی دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د منظورۍ مطابق دي د 4000 نفرو حفاظتي فوز مقرر کړی شي. خاغلی کیری اوی چې حفاظتی فوز د ملک د خود اختیارای پر ضد نه دی. دوی چې د فوز خوازه اختیار دی او غدا چې د عامو خلکو حفاظت بکی. امید دی چې حفاظتی فوز محکمتیا پر ځای کی د ملک به د روغ جوړ حالاتو ته پتی ځای سره بوتلو کی لاس امدادو کی او دراتلونکو ورځو په باب لبا د خلکو تسلی وکي. خاغلی کیری دا اعلان هم وکړ چې امریکا سویلی سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او دې کارونو لای د نور 138 میلیونو ډالرو امداد ورکولو اعلان وکړو. دې سره به د امریکې له طرفه ورکویدونکی ټول امداد 1.5 ډالرو ته ورسی. خو په ملک کې اصل ضرورت د سیاسي عمل د بیا شروع کولو او په امن لوزنامه کې د ذکر شوو اصلاحاتو د عملی کولو دی. د خارجه چارو وزیر جان کیری په اخر کې د سویلي سودان خلکو ته پکلک سره اوی چې د خپل ملکیانو د برابرۍ په بنیاد قدر کوي او خپل قیادت نه د فرقیز جنگ بندولو مطالبه کوي چې دا شان په ملک کې کار روزګار پر روغ سازه بیا شروع شي.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو نه مو دا خبرونه وره دي. د ډیو ریډیو دا رانې خبرونه سرته ورسېدي. هر سهار د شپږو نه شروع کیږي تر 9 بجو پورې او ماخام مازیګر به خیر بیا ستاسو په وړاندې راځو. د شپږو نه به د خبرونه وي تر 12 بجو پورې. د ډیو ریډیو د همکارانو به هڅه وي چیرې تازه خبرونه او د مهمو پروګرامونو د موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راشي. ټکنیکي اړخ ته موږ سره وو پروډوسر بختور شاه او انجینیر جان. او چې په دې سپو باندې هم پاتې شي نو تاسو به مشال ریډیو ووري. زه نو شروان کلندر اجازه غواړم. په لوی الله مسپر.